په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یو بلې خبرونه ته موزه نور یاست. نوري هر کله کوم مخکې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم. په لری سات په خبرونو کو د پاکستان پاوزنن سیشن به دا وکړه چې په پاکستان کې پر چنایي وګړو ورسته ځان وژن کې حمله په افغانستان کې پلان شوی او بریدنګاري هم د افغانستان تباهو. د مارچ په شپږ وشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یو ځان مرګ برید کې 15 چنایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. دغو چنایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د پاکستان پوځ وین جنرال احمد شریف په اسلام بعد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملاً په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی و هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعو بالا ویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوی دي. د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ د دغه ادعا په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې په پاکستان کې تاوتریخوالی د اسلام آباد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو حکومت دغه راز ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د افغانستان برېښنا شرکت چارواکي وایي په تیر یو کال کې د ګاونډیو هیوادونو د وارداتي برېښنا او د برېښنا د تولید کورنیو شرکتونو د برېښنا د پیر له درکه ټول پورونه ورکړي دي. د بختر اژانس چې طالبان اداره کوي د راپور له مخې د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي نن سهشنبه په کابل کې د حکومت د رسنیو په مرکز کې چې د دې شرکت چارواکو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکولې وویل چې ازبکستان ته څه باندې 115 میلیون ډالر، تاجکستان ته څه باندې 1.5 میلیون ډالر، ترکمنستان ته څه باندې 46 میلیون ډالر او ایران ته څه باندې 48 میلیون ډالر او دغه راز کورنیو شرکتونو ته هم 6.5 میلیون ډالر ورکړل شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلینو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د برېښنا د تولید د ځینو پروژو د یادونې ترڅنګ دغه راز وویل چې له یو شمېر پخوانیو زورواکو او سیاسیونو څخه چې د دې شرکت پوروړي وو کابو 168 میلیونه افغانۍ راټولې کړي او د پاتې پورونو د راټولولو په هدف یوه طرحه جوړه شوې چې د دوی د مشر لکتنې او تایید وروسته به په اړه پریکړه وشي. دغه شرکت د برېښنا د پیر له درکه د ګاونډیو هیوادونو د ټولو پورونو د پرې کولو خبره داسې مهال کوي چې په تیرو وختونو کې ډېر ځلې لیدل شوي چې د افغانستان لورې په خپل وخت د پورونو په پرې کولو کې پاتې راغلی وو. حماس وایي د مصر او قطر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربن وړاندیز منلی، خو اسرائیل وایي دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزې په جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. خو اسرائیل دا هم ویلي چې په دې اړه به خبرو ته دوام ورکړي. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، په ناڅاپي توګه د اوربن دغه موافقه څو ساعته وروسته له هغې مني چې اسرائیل د رفح له ختیځو سیمو شاوخوا 100,000 کسانو ته له خپلو کورونو د وتلو امر کړی دی. هغه اقدام چې پر دې سیمې د اسرائیل د پوځي عملیاتو د ژر پیلېدو نښه بلل کېږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ دي. ګوتریش نن سهار وخت په یو ویډیوي پیغام کې چې د ملګرو ملتونو رسنۍ خپور کړی، په غزه کې اوربن حیاتي بللی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې مشر رافائل ګروسي ایران ته د سفر په ترڅ کې نن په اصفهان کې د خبرو په مهال له تهران وغوښتل چې د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کوټلي ګامونه واخلي. هغه په عین حال کې له تهران وغوښتل چې د نړیوالو اندېښنې لرې کړي. ګروسي په اصفهان کې یو کانفرنس ته د وینا په مهال وویل ایراني چارواکو سره د خبرو وړاندیز کړی و چې پر ډېرو کوټلو عملي او محسوسو اقداماتو تمرکز وکړي. داسې اقدامات چې د په وینا د اجرا وړ وي او د دواړو لورو ترمنځ همکاري چټکه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د 15 دورې لپاره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. په کرملین ماڼۍ کې د 70 کلن پوتین د بل 6 کلنې دورې لپاره د لوړې دغه مراسم اکثره لویدیځو هیوادونو په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله بایکاټ کړي وو. دغو هیوادونو د روسیې د ولسمشرۍ ټاکنې چې په 13 مارچ میاشت کې ترسره شوې او په نتیجه کې پوتین د څه باندې 4.5 سلنه رایو په ګټلو سره بریالی شوی، غندلی او هغه له مخکې تنظیم شوي انتخابات بللی وو. پوتین له 2000 کال راهیسې کله د صدر اعظم او ډیره موده هم د ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. ازادي راډیو اوري پوړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغېز کړی دی.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو.
په نورستان کې بیا د ښځو په لاس د ګټې وټې د ودې لپاره ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوي دي.
وما وایګر ولسوالۍ کې 370 نفرو ته د هګیو چرګان تولید شوي دي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غر کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي.
ستر شرپنی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې څه چلونه چې وکړي 50-50 متره داسې فاصله لري، شپې ګوځي چا شوی دی.
او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې حماس په غزه کې له اوربند سره موافقه کړې خو اسرائیل ورسره مخالفت څرګند کړی دی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجي صندوق یونیسف وایي په نا دولتي مؤسسو او ادارو کې ښځو پر کار کولو بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په د وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. خو یونیسف ویلي له دې سره سره بیا هم په 13 مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ماشومانو په ګډون له 115,000 زیاتو کسانو ته مرستې رسولې دي. په عین حال کې ملګر ملتونو د ادارو یو شمېر پخوانی کارکوونکي وایي چې د دوی پر کار بندیز د دوی پر ژوند هم ډیر منفي اغیز کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د مارچ په میاشت کې د خپلو فعالیتونو په اړه یو راپور خپور کړی. ویلی دی چې د دغه سازمان په ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز د دوی د خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز کړی. یونیسف په دغه راپور کې ویلي چې د مارچ په میاشت کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره 115,000 اړمنو کسانو ته خدمتونه وړاندې کړي چې په دې کې نږدې 2,000 واړه هلکان او نږدې 2,000 کوچنۍ نجونې شامل دي. ورسره یونیسف د بشري ټولنیزو مرستو او ټولنیزو رضاکارو په برخو کې د 1,625 کارکوونکو د روزنې اعلان هم کړی چې د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په نادولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو دوامداره بندیز د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د دوی پر فعالیتونو منفي اغیز کړی دی. د 2022 کال د دسمبر په 14 د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دفتر په ګډون په ټولو غیر دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت له دې پریکړې وروسته یو شمېر مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول او ځینو یې د خپلو فعالیتونو کچه راټیټه کړه. یو شمېر ښځې چې د ملګرو ملتونو د ادارو کارکوونکې وې هم وایي چې د طالبانو د حکومت دې پریکړې د دوی پر ژوند منفي اغیز کړی. له دغو میرمنو څخه یوه چې د هرات ولایت اوسیدونکې ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
خوب بود، ما ډیر ښه و. ما 15 کاله معاش درلود، دا واقعیا ښه و. ما خپل عاید درلود، کولای مې سول ځان وچلوم او د دې تر څنګ مې له کورنۍ سره هم سلسله مرسته کړې وه، مګر اوس وضعیت تغییر کړی، اصلا د ویلو نه دی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو یوه بله پخوانۍ کارکوونکې مینا وایي نه یوازې دا چې د کار له لارې له نورو سره مرسته نشي کولای، حتی د خپلو ماشومانو اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
نو اوس په کور ناست یو، بې کاره یو، دا د کور مشکلات او هغه چې راغاړي دي هغه موږ نشو کولی چې حل یې کړو، یعنې نشو کولی خپل اولادونو مصرف پوره کړو. یو د هغوی هغه مشکلات او یو هغه څه ته چې دوی ضرورت لري ورته وایي، خوله او پیسې ورته ولرو.
له دغو میرمنو څخه یوه بله چې اوس د ښوونکي دنده لري وایي چې د یوې ښوونکي معاش د ژوند د لګښتونو لپاره بسنه نه کوي.
پخوا هغه تنخوا چې موږ ته په دفتر کې راکول کېدله د خپلې دندې په مقابل کې، نو هغه زموږ د ژوند ضرورتونه یې پوره کول. ما خپله هم هغه خپل مصرف پوره کول، هم په کورنۍ کې د کور په مصرفو کې مرسته کوله. خو متاسفانه اوس که موږ هغه وظیفې نه لرو، زه خپله فعلاً د اوس په یو شخصي مکتب کې استاد یم او زما معاش یوازې 4,000 افغانۍ ده. یعنی هغه د ژوند ضرورتونه نه پوره کوي، هیڅ نه ورته رسیږي.
دغه خزی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خزو وینجنو د کار کولو او زده کړو پر وړاندې د بندیزونه لري کړي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. تر دې مخکې نوموړي څو ځلې ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو ټول حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. داسې ادعا چې ظاهرا ډېرو افغانو ښځو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په نادولتي محسسو کې د ښځو پر کار بندیز ښځو او ماشومانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو ناوړه اغیزه کړې ده. دغه راز د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو ښځو د لاسنیوي په هدف د نورستان په وانټ وایګل او واما ولسوالیو کې هم شاوخوا 1500 ښځو ته د هګیو چرګې ورکړل شوې دي. د چارواکو په خبره په دې مرستې سره به دغه ښځې وکولی شي چې په کورونو کې دننه د ګټې وټې او عواید زیات شي او په دې توګه به د دوی اقتصادي ستونزې تر یو حده هوارې شي.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې ښځو ته په کور دننه د اسانه کارونو پیدا کولو او له شاقه کارونو د خلاصون لپاره هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل چې موده وړاندې په شاخه کارونو بوخت ښځو ته په ټولو ولسوالیو کې د کورنیو باغچو جوړولو ترڅنګ د تازه سبزیو او میوو د پروسس او وچولو وسایل ویشل، او اوسې په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې 400 او ښځو ته د هغوی چرګي ورکړي.
د سرچو موسسې لخوا نه په واما وایګل ولسوالۍ کې 400 نفر ته د هغوی چرګان توزیع شوي دي او هر کورنۍ ته د هغوی هغه مربوطه د اوبو څښلو او د دانې د خوړلو هغه وسایل ټول توزیع شوي دي، او هغه پروګرام چې دی تکمیل شو، مکمل شو، او همدغه برخه کې د خلکو ته ټریننګونه ورکول شوي دي.
ښاغلی افغان راته وویل هرې کورنۍ ته 15 چرګې د هغوی خوراکا او د ساتلو وسایل د دې لپاره ورکړي چې له شاقه کارونو خلاص او په اقتصادي لحاظ په خپلو پښو ودرېږي.
هدف د دې پروګرام دا دی چې د کور دننه ښځو ته کاروبار برابرول دي ترڅو دوی د کور دننه چرګان وروزي او هغه اقتصادي پیاوړی شي او په خپل ځان ته یو اندازه عواید لاسته راوړي.
هغه وایي کوښښ کوي چې په نورو برخو کې هم ښځو ته اسانتیاوي برابرې کړي او له اوسنیو ستونزو یې بهر کړي. کومو کورنیو ته چې د هګیو چرګې ورکړل شوي پرې خوښې دي، خو وایي له یوې خوا د ورکړل شوو چرګو شمیر کم دی او له بل پلوه ډیرې کمزوري او ناروغه دي. په خبرې ګمان نه کوي چې کومه ګټه ترې ترلاسه کړي. څو تنو چې له نوم خوتلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل اکثره مؤسساتو په جمهوریت او اوس وخت کې داسې شیان ورکړي او یې ورکوي چې د مرسته کوونکو پیسې مصرف کیږي خو د خلکو په درد نه خوري. دوی له مؤسساتو او حکومت غواړي چې د غریبو او پشاخه کارونو د بوختو خزو د ژوند خوالي لپاره داسې لارې چارې ولټوي چې ورسره اقتصاد وغوړيږي او له اوسنیو مشکلاتو وژغورل شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله په یو غره کې یو شمېر ژور درزونه پیدا شوي چې د سیمې خلک ډېر ورخطا کړي دي. که څه هم د دغه غره له ډډو ځینو کورنیو هوارو ځایونو ته کډې کړي، خو یو شمېر نور لا هم د امکاناتو د نشتوالي له امله هلته پاتې دي.
د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ د اسکندرې او شمشي کلیو اوسیدونکي وایي چې له وروستیو پرلپسې بارانونو وروسته د دوی د کورونو له پاسه د شیرپانی په غره کې ژور درزونه پیدا شوي دي. د دوی په وینا په یاد غره کې د چاغونو له پیدا کېدو وروسته یو شمیر کورنۍ له دې ځایه تللي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د دې ځای ډېر فامیلونه لا هم په خپلو کورونو کې اوسیږي. د اسکندری کلي اوسیدونکي محمد ناصر مشال روډیو ته وویل
دا نه پوسته د ستر شیرپانی په نوم غار دی، په هغه لکه خپارې سه چلونه چې وکې 50-50 متره داسې فاصله لري، شپږ وزې چاغ شوی دی او د غار نوست منځ کې ډېره فاصله ده. د حکومت نه هیله کوو چې موږ سره بیرانې مرستې وکړي او د دغ ځای نه موږ انتقال کړي بل ځای ته، ځکه خدای نه کوه داسې پېښه ونشي لکه پکتیکا کې ګیانې ولسوالۍ کې وشوه، په نورو ولسوالۍ کې وشوه. ځمکې پوهانو ته موږ ویډیوګانې عکسونه ور واستول، هغوی دا نظر پوه کړو چې باید دغه هلته څومره کلي چې موجود دي، دغه غره نه لوندې دي، باید دغه نه دوی هغه شي حرکت وکړي، کاډي تنه وکړي او بل ځای ته انتقال شي.
د الګاډي د شمشې کلي اوسیدونکي صدیق وایي کچېرې دلته یو بشري ناورین رامنځته کیږي او له هغه وروسته اړوند ادارې لاس په کار کیږي، نو بیا به ګټور نه وي.
انتقال شو
د ځازی میدان اوسیدونکي لزمک پیژندونکو غواړي چې د دې مسلې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. یو بل ځای اوسیدونکي ګلاب مخلص وویل
څلور سوه کور اسکندره پرته دی او د دغه غر بلې غوړې ته چې د شمشي په نوم یو کلی دی سل کوره کلی هلته موجود دی، نو کله چې دغه غر کې خویدنه رامنځته شي نو دلته په طبیعي ډول سره یو ډول غږونه اورېدل کیږي، نو خلک له ډېر تشویش سره مخامخ دي. اړوند مسؤولو ټیمونو څخه موږ په درنه خیله کوو چې دا غر باندې څېړنه وکړي چې دلته د غږونه د شیدې د غر خویدنه وې رامنځته کیږي.
بلډوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی د زیانمنو کورنیو سروې کړي او هغوی سره به ډېر ژر د خوراک پوښاک او سرپنا په برخو کې مرستې وشي. د پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس مولوي دوست محمد هلال ویل
د محترم ولی صاحب په مشرۍ موږ هلته تللي وو ساحې ته او ساحه مل نږدې وکتله کوم ځای کې چې د غر خویدنه رامنځته شوې ده، نو الحمدلله چې کوم ځانې زیان نه لري. کورونا چې متضرر شوي وو د هغې تثبیت شوی دی، انشاءالله هغې سره هم د کومک وعده کړي، د هغې سره موږ خپل کومک کوو، هر څومره جتوان کوو او بغیر دولتي مؤسساتو باندې هم موږ غږ کړی دی چې د خلکو سره کومک وکړي، نو موضوع موږ له نږدې سارو انشاءالله که آینده لپاره نور کوم مشکلات پېښېدل زموږ کاري ټیم هلته په ساحه کې وي، انشاءالله وخت په وخت هغې سره موږ په رابطه کې یو.
که څه هم د خو ځایي چارواکي او اوسیدونکي د ځازی میدان د شیرپڼۍ په غره کې په ژورو او اوږدو درزونو کې د وروستیو بارانونو اغیز نه ردوي، خو وایي ممکن لاملونه یې له دې بیخي بیل وي. په هغه وخت کې د پکتیکا په برمل او ګیان او د خوست په سپیره کې زلزله ځپلو هم د ځمکې په پیدا شویو درزونو کې د یو ډول ویرونکو غږونو خبره کوله.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
حماس وای د مصر او قطر په منځګړی توب په غزه کې د اوربند وړاندیز منلی، خو اسرائیل وای دغه موافقه د دوی اساسي غوښتنې نه پوره کوي او د غزه پر جنوبي ښار رفح به پوځي عملیات مخته یوسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په رفح ښار کې د اسرائیل پوځي عملیات د نه منلو وړ بلل دي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل یو اربیا د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مخکنی غوښتنه تکرار کړه، هغه دا چې په رفح ښار کې د پوځي عملیات نه کوي. شغلی بورل نن سیشن به په بروکسل کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل په غزې تړانګه کې د اوربند نوې موافقه د حماس ډلې لخوا منل سوې خو اسرائیل رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د اوربند د نوې موافقې د نه منلو او پر رفح ښار کې د احتمالي مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
د اوربند په باب نوې موافقه نشته، چې حماس منلې خو اسرائیل رد کړي. په زمين کې د نړیوال ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو لغښتنو سره سره په رفح ښار کې بیا ځمکني پوځي عملیات پیل شوي. هر یو له نتانیاهو غواړي چې په رفح حمله ونه کړي. له دغو خبرداریو او غښتنو سره سره دا حمله تیره شپه پیل شوه. زه اندېښنه لرم چې د زیاتو ملکي مرګ ژوبلو سبب بشي.
د اسرائیل د ټانکونو یوې لیوا نن د غزې تړانګې پر هغه برخه ولکا ټینګه کړه چې را په شارته چې له مصر سره سرحدي دروازه پکې ده نږدې پراته ده. که څه هم د حماس جلیلي چارواکو سره د اوربند پر سر خبرې حساس پړاو ته رسیدلي، د غزې تړانګې په جنوبي ښار کې بیا هم پوځي عملیات پر مخ بیول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د غزې پر جنوبي ښار رفح پوځي عملیات د نه زغملو وړ یو کار بللی و.
A grand invasion in Rafah would be in
په رفح کې ځمکنی جګړه به د نزغملو وړ یو کار وي، ځکه چې ورانونکي بشري عواقب لري او د سیمې پر بې ثباتۍ هم اغیز کوي.
د اسرائیل پوځ وایي د دوی د ټانکونو دغه لیوا نن سهار وختي رفح ښار ته ننوتله. د اسرائیل د پاوس پوینا دوی د بشری مرستو رسیدو او هغو کسانو لپاره چې کولای سي مصر ته ووري د دې مهمه سرحدي دروازې عملیاتي کنټرول پلاس کې واخیست. ملګری ملتونه وایي د غزې په نور برخو کې له جګړو شاوخوا 1 میلیون کسانو پر اف هشار کې پناه اخیستې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د شاعر او لیکوال عزت الله زواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې کېږي، خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي او برخلیک ته یې اندېښمن دي. یو شمېر فرهنګیان او د بشري حقونو فعالان هم د هغه پر نیول کېدو اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې د هغه نیونه د فعالانو د ځپلو نښه ده.
په افغانستان کې د شاعر او لیکوال او د مینی مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثنا الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولای، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثنا الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې یو. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینه وو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبري وکړي.
خغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو توران دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثر مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمیر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کارګران د کار له نشټوالي شکایت کوي. دوی وایي هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو ناهیلي او تش لاس بیرته کورونو ته استنېږي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلور لارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي. دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي، خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنېږي. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښامه پورې ناست یو، کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو، کاروبار نشته دی، مشکل ډېر زیات دی.
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي. زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل، روزانه زو راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي.
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي، خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي. د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی. زه خپله تعلیم هم لرم، سره تعلیم کسب هم لرم. په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې. دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام.
بل خوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو ترڅنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینی برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري. نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولیو. 3020 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي، توضیح کړي مو دي. په دې کې بیا 3 تنه خارجیات به هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي. 800 تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایه چې ورته وي هغوی ته دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کار موندلو غوښتنه کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې چې بیخي سر نه دی په ګرځولی، نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان ته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی، نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو میدا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته. بیا هم همیشنه اوریدونکو عبدالله د تعلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه د ټلیفون پر لیکم. روجان دلته د ازمیر سیمې کاټو ته د افغان بي سي مخابراتي شرکت د طرفه یو رقم میسیجونه یا پیامونه راځي چې تاسو د خپل سیمې کاټونه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړئ. اول دا دی چې موږ خپل سیمې کاټونه راجستر کړی دي پر کاغذي د سکرې باندې، خو دلته روجان د ازمیر په ولایت کې په مرکز لشکرګاه شهر کې غټ مشکل دغه دی د هلمندیانو لپاره چې دغه د کمپیوټري د سکرو مرکزونه چې ډیر کم دي او بیرو بار دي. نو زموږ د اترا ادارې څخه څخه دا غوښتنه د جدي غوښتنه مده زینې چې تاسو خپل داسې وکي په اړې ولسوالۍ کې د هلمند نه په ټول افغانستان کې در ولایت په اړې ولسوالۍ کې نمائندګي پاله کې مثال د خبرې چې دا کمپیوټري د سکرو ته خلک لاسرسي ولري نو بیا به پر کمپیوټري د سکرو باندې خپل سم کارتونه خلک راجستر کړي نو دا چې څوک کمپیوټري د سکرو ونه لري بار به سم کارت څنګه پر کمپیوټري د سکرو باندې راجستر کړي او نمائندګان ستاسو په هلمند ولایت کې ستاسو د افغان بیسنګ مخابراتي شرکت نمائندګان ستاسو د نور مخابراتي شبکو نمائندګان ستاسو خو غټ مشکل دغه دی روجان چې د سکرو مراکز چې دي کم دي نو زموږ د اسلامي امارات مجاهدینو سمدا غوښتنه ده چې تاسو په لاده افغانستان پاره ولسوالۍ کې مثال د خبري پاره ولایت کې پاره ولسوالۍ کې نمائندګان پاله کې چې د خلک کمپیوټري د سکرو ته لاسرسي ولري نو خدا پاک دی چې د غزمیر ژغ مسولین واوري په دغه عمل وکړي چې دغه مشکل مرته ورور اسانه کې. یا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو ټول کارکونت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو جوړ او روغ یاست. زموږ دا پیشنهاد لرو دا نت ډېر ګران دی. د مسؤلینو سره دا خواهش کوو چې دا نت یو څه ارزانه کړي. دا کمپنۍ شرکتو والا څخه ډېر ګران دی، بیخي په زیاته پیمانه سره ګران دی. بیا په تیاره د بې سیم ده، کار هم نه کوي، قوي هم نه دی، ډېر کمزوری دی. خدای دې وکړي چې دا تر مسؤلینو پر ګرانو ږغ ورسوي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،